ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کیښلي او سلامونه منئ په روانه خبري غړې کې مو د پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمیر موضوعات راغون کړي که تر پایره سره مل پاتې شي نو د سیمې او د نړۍ د حالاتونو به خبر پاتې شي خو له هر څه مخکې د دولس بجو خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي
کړي مشر نوم به خبرونو سره ټکی وسلام والو د ایف سی او شخصي کپنی برمتا کسان د ټانګ جرګې ته سپارلی د خبر پختوا په بنیر کې وسلام والو یو سرکاري سکول سوځول او د پولیسو پر ګاډي بیت کړي او د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکون کې قطر ته رسیدلې وای زربا د افغانانو له بیلابیلو ډلو سره وګوري او د خبرونو تفصیل نغرونه وسلواله ډلې طریق طالبان پاکستان د ایپسی ځواک برمته درې سرتیر او د یوه شخصي امنیتي کپنی څلور کارکونکو د ټانک امن جرګې ته سپارلی د کمیټې بغړی محمد امین پرون مشاله ډوتول چې دوی بیګا کشمیر کټ سیمه ته ولاړل چې هلته ورته د طریق طالبان پاکستان وسلواله د برمته کسان په غیر مشروطه توګه وسپارل طالبانو د روان کال د جولای په میاشت کې ټانک بینک ته پیسې وړونکو ګاډي باندې حمله کړې وه د شخصي امنیتي کپنۍ څلور محافظه کاران یې سره له ګاډي تختولي وو د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو د اګست په میاشت کې د ایف سي ځواک درې سرتیري تختولي وو د خبر پختونخوا په بونیر کې وسلوال یو سرکاري سکول سوځول او د پولیسو پر ګاډي بریټ کړي د بونیر ضلع پولیسو ډی پی او ویان د اسرار خان دان رسپانې ته ویل چې دغه دوه پیخي پرون ته چغرزی سیمې په میراګي کلی کې شوې دي نو مور ویل چې نا سرګند وسلوال د جنو او هلکانو شریک پرایمري سکول ته ور واچولو د په خبره چې کله پولیسان د سوځېدلي سکول تر معاینې کولو وروسته روان وو نو په لاره کې خخ بارودي مواد ور باندې وچاودېدل البته په دوه پیخو کې چاته مرګ جوړ نه دوړېدلې لا هم کومي وسلوالې ډلې د یادو پیخو ذمہواري نه ده منلې خو پولیس چارواکي وایي چې په دې کې د طریق طالبان پاکستان د وسلوالو لاس دی د په خبره ځکه چې د شنګلې او بنیر ترمنځ پر پوله څو واري د دې ډلې وسلوالې دل شوي یاد وي چې د روان کال په مې کې د خبر پښتونخوا په شمالي وزرستان کې نه پیژندلو کسانو د جنو خونځې په بمونو الوزولې وو تر دې مخکې کلونو کې په خبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونو تعلیمي ادارې نړولې دي له خبر پښتونخوا سره پر پولا پرتا د پنجاب په میاوالی سیمه کې وسلوالو د پولیسو په یو چک پوسټه بریټ کړی چې پکې دوه سرتیري جوبل شوي د پنجاب پولیسو ویان د سپتمبر په دوهمه رسنیو ته په لیږلي خپل یو بیان کې ویلي چې د اتوار او ګل ترمنځ د شپې مهال د طریق طالبان پاکستان له دولس څخه تر څوارلسو پورې وسلوالو د میاوالی په قبول خیل چک پوسټه د راکټ لانچرو او لاسي بمونو برید وکړ البته پولیسو ویان وایي سمدستي یې ځوابي کاروایي وکړه وسلوال یې پر شا وتنبول ویان زیاتوي چې له پیښې وروسته د وسلوال لټون روان دی بلخوا په یاد بیان کې د پنجاب پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور له خولې ویل شوي چې دا په تیرو څو میاشتو کې په پنجاب پولیسو نهم ترهګریز برید دی چې پولیسو ناکامه کړی لا هم کومي وسلوالې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي د افغان طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کابل په شپږم حوزه کې پرون زرمګي برید د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان وژلي او دیارلس نور یې ټپیان کړي د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانې ویان خالد زدران د چاودنې وروسته پر ایکس لیکلي چې بریدګر د قلعه بختیار په سیمه کې ځان الوزولی دی هغه ویلي چې په چاودنه کې جوبل کسان یې روغتون ته لیږدولي او د پیښې په اړه پلټنې کوي زدران ویلي چې وژل شوي کسان ملکیان دي د اګست په یولسمه د کابل په دشت برچي کې چاودنې یو تن وژلي او بل جوبل کړی وو د هغه برید ذمواري د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه منلې وه خو له تازه حملې لا چا نه ده منلې او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي رجټ بینټ وای چې قطر ته رسیدلې او ډېر زر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بېلابېلو ډلو استاو سره وګوري بینټ پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قطر ته رسیدلې او ډېر زر به له افغان میرمنو او نارینهو کارپوهانو حکومتي چارواکو سره خپل لیدنې کتنې پیل کړي هغه په ترکیه کې د تیرو څو ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې خو هغه دا نه دي ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي ریچارډ بنټ د خپل ماموریت په ترڅ کې څو ځل افغانستان ته ګڼ سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو په سرغړونو تورن کړی دی. تر دې مهال مشال خبره
مشال ریډیو ته وګ یی خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم وري. د خیبر پختونخوا د ټانک منجرګوای تحریک طالبان پاکستان د اف سی او شخصي کمنه برمته کسان دوی تصفار لیدي
چې دوی اور ولګېد ته په کالج کې پردا ټینګ نشپښ د سټډي باندې ډېر بل اثر پړاو وسول کالج مشکلات
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د یو ټکنیکی ستونزې له وجې تاسو ته مو د دغه اواز غلط پورولو د تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف د بلوچستان حکومت په کوټه کې په ساينس کالج کې د اور لګېدنې په اړه راپور وخته بل فرض کوونکی وایي
چې دوی اور ولګېد ته په کالج کې پردا ټینګ نشپښ د سټډي باندې ډېر بل اثر پړا وسول کالج مشکلاتونه چې دوی د بی کلاس وسول.
د پاکستان تحریک انصاف وایي یوازې د پوز سره مذاکرات تیار دي خو د پوز دریس پړه یو کار پو وایي
پاکستان فوز د ویان لخوا کم از کم دو خبري غونډې پاغي کې لکه په دې په بشپړ توګه د پدې اړه جواب راغلی دی مخې ته چې د پاکستان تحریک انصاف سره یا د غیچ کوم لیډرشپ ته د غی سره د مذاکراتو هیڅ امکان نشته.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت سره دا وخت د اقتصادي ستونزو د حلولو سم پلان نشته.
حکومت مخکې نه چې د ګرانې د وجنه د بجلی د وجنه عوام ډېر سخر دباو دی په بل خوا چې دین چې نو کپاغي ټیکس لګي لکه تاجران دي دکانداران دي نو اغیم چې دنو احتجاج کوي.
دا یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب را تر هم شته د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړې د تاسو قربا مجید بابر یما د سر راپور تاسو پام راګرځو. د خیبر پختونخوا د ټانک منجرګوای ته طالبان پاکستان د اف سی ځواک تختول شوی درې سرتیری او د یو شخصي امنیتي کمپنۍ سلور کارکونکو دی تسپارل دي. د کمیټه یو غړی محمد امین مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان وسوالو دغه تختول شوی کسان دوی ته په غیر مشروطه توګه حواله کړي. ټي ټي پی حکومت د دې کسانو د خلاصې دوه پاړه سن دی ویلي. د کسان د جولای او اگست په میاشت کې تختول شوی وو. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید وړاندې کړ.
د ټانګ ضلع امن جرګې غړي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلاولې د پوځ درې سرتیری او د پرایویټ سیکیورټي کمپنی سلور تښتولي شوي کسان ورته حواله کړي دي. د ټانګ امن جرګې غړی محمد امین په دغه براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وځاګه ده.
تقریبا دو بجې د کشمیر کټ اغي علاقې ته موږ لاړو او و کسانو چې پچی چلور کسان دي خان کوم واقعیا چې په جولای کې سوي و د چاغه دوه غو سوي و او بیا دا درې کسان چې و دادي اف سی والو چې کم پاګس چې دا واقعیا سوي و دا وړه کسان چې موږ ته شپې په دو بجې د پی ټی پی والو د خیر سګاله غیر مشروطه تور باندې ضلع ټانک عمل جرګه ته والو کړ.
حکومتي چارواکیو د تحریک طالبان پاکستان طرفا د خوشی کړي شوی او وکاسانې په باراک شیل یا تر دا وخت پورې سا هم ویلی شوی نه دی. دا د هم یو دوي چې د راون کول جولای په میاشت کې د ټانک بینک ته د پیسې را سوالې غاړي بنې وسلاولې برید کړای وو او د غاړي سره د پرایویټ سکیورټي کمپنی سالور بدرګولې د ځون سره تښتاولې وی او د اگست په 13 میاشت کې د ټانک سیمه کې د پاکستان پوز درې کسان یې هم تښتاولې وی او د تحریک طالبان پاکستان وسلاولې داغا او وکاسان د ټانک امن جرګیتا حواله کړی دی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د واکدار ګوند لخوا د خبرو اترو وړاندې درت کړی دی. د واکدار ګوند مسلم لیگ نون صدر او د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف دوره دی وړاندې ویلي وو چې ملک د بحران نوستلو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه د یو بل سره کینی او مذاکرات وکړي. د تحریک انصاف ویاند رو پسند د دې وړاندیز په غبرګون کې ویل چې د دوی ګوند به فقط د اسټبلیشمنت چینی پوز سره مذاکرات کوي. خو د پوز ویاند جنرال احمد شریف خبري غونډې ته بیا ویلي دي چې له تحریک انصاف سره به هیڅ ډول خبرې اترې ونه کړي. په داسې حال کې چې تحریک انصاف د حکومتي ګوندونو سره مذاکرات نه کوي او پوز د تحریک انصاف سره کېناستلو ته تیار نه دی، په ملک کې سیاسي بحران ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه زمون خبريال راشد خټک راکړي.
خورا تاریخ انصاف ویان درو فسن د نو شریف د وړاندیز په خبرګون کې وویل چې دوی به فقط د استابلیشمنت یعنی پوه سره مذاکرات کوي، ځکه چې د حکومت سره مذاکرات کول کومه ګټه نه لري. په لومړي ستمبر د امریکا غږ او د پاکستان شخصي ټلویزیونونو سره د خبرو په مهال رو حسن اوویل چې ملک ته ورپېخو ستونزو هوارولو لپاره د دوی ګوند او د پوځ ترمنځ مذاکرات مهم دي.
تو جو سب سے بڑی طاقتیں جو ہیں مقتدرہ اپنے ڈومین جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ڈومین ہے بھی ہے اور خان صاحب
مقتدرہ یعنی پوځ د ملک تر ټولو لوی قوت دی او پاین کې هم کردار شته. عمران خان یو سیاسي قوت دی، دوی دواړه باید په هر حال کې د یو بل سره کینی. زمونږ مجبوری دار چې حکومتي ګوندونو په انتخاباتو کې زمونږ رائے اغلا کړی دي، ځکه موږ د هغوی سره مذاکرات نشو کولای. د دې لپاره عمران خان محمود خان اسکزی ته واک ورکړی دی چې دوی سره کسه ګټور مذاکرات کوي نو وړاندې بوزي. زه په خپل د دې خبرو شاهد
یم چې هم اس کو آگے بڑھا لیں گے، دیکھ لیں گے، یہ میرے سامنے بات ہوئی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے.
رو فسن دا ادعا هم وکړه چې تحریک انصاف په اسلام آباد کې په 8 ستمبر یو لویه جلسه کې چې د هغې نه پس په حکومت پاتې نشي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې پوځ خو د سیاسي ګوندونو سره په ښکاره مذاکرات نشي کولی، داسې مذاکرات تل په پټه کیږي. که تحریک انصاف د حکومتي ګوندونو سره کېناستلو ته نه تیارېږي نو په ملک کې روان سیاسي بحران به نور هم ژور شي، ځکه چې د سیاسي ګوندونو په رویو کې هیڅ بدلون په نظر نه راځي.
جو بھی مذاکرات ہوں گے اگر حکومت بھی کرے گی تو آف کورس اس کی
مذاکرات کو حکومت ہم کوئی نو اخری منظوری پر فوج ور کوي. کولمبی مذاکرات پر سیاسی گوندو نہ کوي، دستی خو جو مت خکاری او هیڅ حواله په نظر نه راځي. تحریک انصاف وای چې زمونږ جلسه سره به حکومت ختم شي، حکومت ته پکار ده چې اجازه ورکړي د جلسه د پاره. تر اوسه پر عمران خان جلسه کوله او خلک به ورته راتلل. اوس به ګورو چې بریسٹر گوهر او لطیف کوسا جلسه کول شي کنه او خلک ورته راځي کنه. په جلسو او پر لتونو حکومتونه نه نړیږي
تو دھرنو سے اور جلسوں سے حکومت نہ جاتی.
دا واقدار ګوند مسلم لیگ نون ځنه مشران هم د تحریک انصاف سره د خبرو اترو مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې تحریک انصاف باید لومړی د نهمې مئی په پیښو بخنه وغواړي. تیر کال په نهمه مئی د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودنیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي مشال رډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې تحریک انصاف د پوځ سره د مذاکراتو هیله څرګندوي. تر دې وړاندې هم د یاد ګوند مشرانو سو سو وره خبره کړی ده.
پاکستان فوز د ویان لخوا کم از کم دو خبری غونډه پاغه کې لکه د دې په بشپړه توګه د پدې اړه جواب راغلی دی مخې ته چې د پاکستان تحریک انصاف سره یا د هغه چې کوم لیډرشپ ته د هغه سره د مذاکرات هیڅ امکان نشته. هغه صرف یو شرط دی چې هغه به په نه همې مې تیر کال چې کوم د نه همې مې پیخه ده کوم واقعیت شي پاغه بل کې معافي غواړي او بیا به توبو بس چې آینده لپاره به داسې نکو. نو دا لکه په بشپړه توګه د پاک فوز لخوا یا د استابلیشمنت لخوا دا بیان مخې ته راغلی دی. نو دغه یو لوی شخړه ده، یو ډېر لوی ستونزه ده. سیاست چکه مده هغه په ددی معاملاتو لوجه ددی لوجه يرغمال له
حکومت د نور مخالفو ګوندونو مشرانو سره هم په تماس کې دي. په تیر یو اونۍ کې صدر اسف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او د کورونا چارو وزیر محسن نقوی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلی دي. دغه شان د وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثناء الله، د تحریک تحفظ عین پاکستان صدر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزی سره لیدلی دي. خو په سیاسي تودوخه کې څه کمی نه دی راغلی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ورجو د بلوچستان مرکز کوټه ته په کوټه کې په ساينس کالج کې اور لګیدو د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د بلوچستان حکومت دا وایي چې دا اور څنګه لګیدلی او د دې څخه څومره زیان اوښتی دی. بل پلوته د کالج د انتظامی چارواکو په خبره چې د لومړی پلټون څخه داسې بریښي چې په کالج کې د بجلی له وجې اور لګیدلی دی، خو د کالج د انتظامی چارواکو تر څنګ زده کوونکو نه یوازې د پیښې په اړه پوره د پلټونو غوښتنه کړې ده، بلکې ویلي دي چې حکومت د اور څخه د اغیزمنې برخې د جوړولو کار ژر پیل کړي چې دا ډول د زده کوونکو زده کړو ته سزیان ونه رسیږي. نور حال د کوټې نه زمون خبریال ایوب ترین راکړي.
د کوټ په ساينس کالج کې د اور لګیدو له امله په خوانی بلډینګ او اډمن بلاک ته زیان اوښتی دی. د خبره د ساينس کالج پرنسپل پروفیسر عظمت الله کاکړ و مشالډو ته وکړه او ویلي دي چې د لومړی پلټنو څخه داسې بریشي چې د اور لګیدو هیلات د بجلی شارټ سرکټ دی.
د دهشتګردي واقع په دې نو سوال چې له د بندې خوا څخه هیڅ داسې شواهد زموږ ته په ظاهر نه معلومېږي چې دروازه ماته سوګي دی یا کړکۍ ماته سوګي دی یا شیشه ماته سوګي ده چې لاغ ځخ څوک ورغلی زموږ څخه کم دغه سوی دی. هغه نن ډپارټمنټ حیا افسرال هغه ویزټ وکړي او دا یقیناني وکړي ان شاء الله تعالی موږ به پیسمن جوړو او رزغر څزغر به په دې حواله باندې توی ته فاند درکو. زموږ اساتیزه ډیر پر اعظم دي او دا یو قدرتي افت او ان شاء الله زموږ کلاسونه به کنټینیو یز موږ څخه د الک نیمه ګنټه خوڅکه نیم منټ موږ نه دی ځای کړی.
دلته ډیر ریس د کوم خوښتنه وکړه چې حکومت ژر تر ژره په کالج کې د اور څخه د غزمن بلاک برته جوړو کار پیل کړی.
زبانم نذیر احمد از سیکنډری سټوډنټ جما خوزا کمال سس پیس د کلاسونو نه چین سو بیا چې موږ راځو کلاسونو به دا کوو ایرګولر دي. مثال ټیچران چیر دي موږ هغه پروپر کلاسونه دي معلوم دا زموږ لیډر متاثر سو
زبیر احمد حکومت سما دا اپیل دي چې جلد از جلد د کنستراکشن شروع کړي هر قسم سہولیات چې دا غوړ پروواید کړي او دا چې دی ګرد مکمل کړي کار.
میرا نام ریان احمد زه د فرست ایئر سټوډنټ یم دا اوس مش دوشنان وخت له اور په دغه اوس ماول کې سیدی اور ولګیدې ته په کالج کې پردا ټینګ مش پښ د سټډي باندې ډېر بل اثر پړا وسول کالج مش کلاسونه چې دوی مش بی کلاس وسول اور مش په نور کلاسو کې نه سودا ټیم په نور کلاسو کې چې دی غرش ته پړای مش تاسو شي په سمج کې نه راځي.
په دې ترڅ کې د کوټې د پرمختیا لپاره کار کوونکې ډلې مشر او د متینا خزادراته وویل چې صوبایي حکومت دې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د کمپیوټر سوې ډېر نازک او یعنی خطرناک د وسیم چې د کوټې د صوبې دا ټیم کم د بدامنی صورتحال دی. کچېری دا کالج انزامی به کول سي شارټ سرکټ دی یا د بجلی یا د بچان له وجې سوې ده. اگر چې ته اوس صرف د کالج کم مین کاریډور سي یا برنډي سي د دغه فرنیچر سوځلې دي د نن نور د ډېر پراخ یا لوی ځان نه دی سوې. لیکن بهرال تعلیمي اداره کې یو ډبره به زیات سوال دام جرم دی په کار دي چې حکومت او کالج انزامی صوبایي محکمه تعلیم او ډیسټریکټ انزامی په سنجیدګی باندې د معاملې تحقیق هم وکړي او بیا خلکو ته اعتماد
خود بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادې مشر پروفیسر ډاکټر کلیم الله بړی چې غوښتنه وکړه چې حکومت دې په عجله توګه د پیش پلټنه وکړي او د زمیندارو خلکو په ضد د قانوني ګامونه پورته کړي.
نو ظاهرن خدای دا وای چې دا د بجلی د سرکټ لوجې دی خو دا نه معلومیږي چې دا سي سرکټ لوجې دومره زیات تاوان پیښې دي. تحقیقات په کار دی دا غسی هم تعلیمي ادارې د زبو حلش کار دی او په سټوډنټو کې دا سي واقعیات خوف راز جوړي. نو دا د حکومت ذمہداري ده چې د تفتیش وکړي کدا سي څوک واقعي ملوث او هغه ته سزا ورکړي او سټوډنټ ته یو ډېر ښه ماحول ورکړي چې بلا خوف او خطر اگر ازي خپل تعلیمي ادارو ته خپل سبقونه وای حکومت دې ته فاندینګ مو کی او توجه وکي.
بل په لوتہ د بلوچستان حکومت په ساينس کالج کوټه کې د اور لګیدو د پیش په اړه ریپورت طلب کړی دی چې دا اور څنګه لګیدل او د دې څخه څومره زیان اوښتی دی. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند او مشالډو ته وویل چې تر څو د پیش د پلټنې ریپورت نه وی راغلی نو تر هغه وخت پورې دوی څه نشي ویلی چې د اور لګیدو حاصل علت څه او په دې کې چا د غفلت څخه کار اخیستی دی. نوړ د ساينس کالج د کوچ د لومړی کالج په توګه پیژندل کیږي ځکه چې د پاکستان د جوړېدو څخه لمخه یعنی په کال 1942 کې د ساينس کالج یاد ودانی جوړ شوې و چې د چارواکو په خبره د لومړی او دویم ستمبر په منځنۍ شپه اور لګیدل او زیات زیان اړولې دي.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځي اونی سے خبرونی
حجرہ
پلسنی مو بجو
د زوانانو غگ
پ یوا بجا
سروے
پ دونی مو بجو
باڈی وے
پ دریو بجو
د مشال رڈیوی مجلا
پ سلورنی مو بجو
د کرخے فغاڑا
پ پنزو بجو
تاسو مشال ریڈیو تا وگی د خبرونی پ دی برخه کی ورجو سواتا په سواد کې د مقامی حکومتونو نمائندگانو مظاهره کړې ده او دوی ویل دي چې دوی ته د فنډونه ورکړل شي. دوی د سپتمبر په سلورم نیټه په خبر کې د ودی اعلی دفتر مخې ته د احتجاج کول اعلان کړی دی. مقامي حکومتونو غړي وایي چې دوه کاله تیر شول حکومت صوبایي حکومت دوی ته د فنډونو او د ترقیاتي کارونو اختیارات ورنه کړل، بلخوا صوبایي حکومت بیا بیا ویلي چې د مقامي حکومتونو نمائندګانو مسلې باوري. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د سواد تاثیر بابوزای کونسل چې پکې د سوالس یونین کونسل نه دوه او یا مقامی نمائندگان د سیمې مسلې وړاندې کوي. د ستمبر په دویمه په رسمي غونډه کې د ملکن ډیویژن سیټي میئر او ګڼ نمائندگان ویل چې کال 2020 کې ټول صوبې کې مقامی حکومتونه جوړ شوي، خو صوبای حکومت تر اختیارات اغستي او د هر ضلع ډیپټي کمشنرانو ته ورکړي. د ضلع سواد خاروالۍ بشر شاهد خان په دغه مهال مشال ریډیو ته ویل چې د مقامی حکومتونو د سیمې په ترقی کې لوی کردار وي، ولی موجوده حکومت دغه اختیار
مقامی حکومتونه دې مضبوط کړی شي.
د سیدو شریف پیزابات کونسلر ضیا الحق تاجک وای چې کال 2015 کې هم هغه د سیمې خلکو منتخب کړو او ګڼ شمېر کارونه به خلکو ته کول، ولی اوس یې سکار نه دی کړی.
تقریبا دوه کاله زموږ پوره شو، موږ د خپل قوم په خدمت کې، د خپل قوم په وسایلو پر اوړو کې، د خپل قوم چې زموږ د قوم کم ستونزې دي یا کم مشکلات یا څه بر موږ منتخب شوی، نو دا دوه کالو شوم پاره کې چې دنه مکمل طور بلدیاتي نظام ناکام دی، مفلوج دی. تر دې دمه چې زموږ سره نه د فند په شکل کې د غو شو تاونو شو نه اجازه شته د چرمینانو کونسلرانو نه د میټینګ لپاره شته، حتی کې زموږ کم دفتر دي په بازي دفتر کې دي پند نشته او دا غیر کارانی چې دي هغه زموږ سره نشته. درې درې 15 شپږ شپږ میاشتو کارانی چې دي اپ موږ باندې بندر پتی دي او بار بار موږ ته اطلاع کیږي، نوټس را کولای کیږي چې تاسو زموږ د کورونو زموږ د زیګونو مونته خالی کوي.
تحصیلي بابوزای کونسل کشپاړس خزینه دوه اقلیت عوامي نمائندگان هم موجود دي. دا کې د بنګوري امانکوټ کونسلر عثمانیه وای چې د علاقې د خزو نمائندګي په دغه توګه کوي چې مسلې ورته حل کړي، ولې پندونه او اختیارات نشته نو مایوسه ده.
سواد خزی بار ته نوزي او پردې والا خلک ته خو نه د هغه ضرورتونه خو ډیر زیات دي کنه، نو د هغه د پاره خو زمونږ لکه نمائندګي کو مخکې आवाज پورته کو، خو لکه زمونږ د سی یو سوال نه قبليږي چې مونږ د هغه د پاره سره خیر خیګړې خبر راوړو او هغه ته پیدا ورسي، لکه دا سی نشتی د هغه د پاره مونږ نمائندګان یو.
کونسل ته سیټي میئر شاهد علي خان چې د خیبر پښتونخوا لوکل کونسل ملکن ډیویژن مشري هم کوي وایي چې دوی به په ګډه پیښور کې د اختیاراتو لپاره احتجاجي ناسته کوي.
د خیبر پښتونخوا لوکل کونسل اسوسییشن د 4 ستمبر زمونږ سی ایم سیکرټریټ مخې ته هلته احتجاج وکاو او هغه به دای چې زمونږ سونه 30,000 کم منتخب نمائندگان چې دی او پای کې شاملې کی او ان شاء الله دا وخت پورې موږ درځو سو پورې چې 2019 ایک نه بحال شوه.
صوبایي حکومت بیا بیا ویلي چې د مقامی حکومتونو نمائندگانو په غوښتنو به غور کوي او ورته به پندونه جاری کوي، خو په تازه احتجاجي اعلان لا سندي ویلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان حکومت چې په سرکاري ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د خزانې د وزیر په مشرۍ کومه کمیټي جوړه کړې وه، نو د هغې یو غړي ډاکټر کیسر بنګالی د اګست په 1 له خپل غړیتوبه استعفا ورکړې. کیسر بنګالی چې یو اقتصاد پوه هم دی وایي چې پاکستان په اقتصادي لحاظ ډوب شوی، خو حکومت په هیڅ صورت د خپلو لګښتونو کمولو ته تیار نه دی. بنګالی زیاته کړه چې کمیټه یې حکومت ته وړاندیز ورکړی و چې د 350 سرکاري ادارو هغه 70 څانګې ختمې یا بندې کړي چې دا وخت له تاوان سره مخ دي. خو د په خبره حکومت یوازې د یوې ادارې د ختمولو پریکړه وکړه. حکومت د بنګالی د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
په پاکستان کې د سرکاري ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې پخوانی غړي او اقتصاد پوهه ډاکټر قیصر بنگالی د ستمبر په دویمه په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال وویل چې پاکستان اقتصادي ډول د ډوبېدو په لوري روان دی، خو حکومت دې ته نه دی تیار چې خپل لګښتونه کم کړي.
اور اخراجات کم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ملک
دی وای لګښت را کمول زکه ضروری دی چې هوا دیوالیه شوی دی. موږ اوس یوازې د قرضونو بیرته ورکولو لپاره نور قرض پور اخستو په تکل کیو، او موږ ته د پیسو نړیوال مالیاتی صندوق IMF او نورې مالیاتی ادارې نور قرض نه راکوي. موږ خپل اساسي خرڅول غواړو، خصوصو کې نه اخلي. غیر ملکی کمپنۍ خپل کاروبارونه تړي او بهر ځي.
غیر ملکی کمپنیاں بند کر کے یہاں سے جا رہی ہے.
قیصر بنگالی زیاده کړی چې د سرکاري ادارو د اصلاحات لپاره جوړی کمیټۍ د غړیتوب څخه ځکه استعفا ورکړی ده چې حکومت د یادې کمیټۍ په لار خیونو هیڅ عمل نه کوي. نوموړي په وینا چې یادې کمیټۍ حکومت ته د زیان سره مخ د 350 سرکاري ادارو او یا څنګه د ختمولو یا بندولو وړاندیز کړی وو، خو حکومت یوازې د یوې ادارې د تړلو پریکړه وکړه. قیصر بنگالی د خبری غونډه په داسې حال کې کړی ده چې نوموړي د اگست په 1 د حکومت لخوا د سرکاري ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړی کمیټۍ د غړیتوب څخه استعفا ورکړی ده. نوموړي په وینا هغه سرکاري ادارې چې په تاوان کې روانې دي، د هغې د گریډ 18 نه تر 20 پورې افسران کراکم کړی شي، نو د هیواد لګښت په سالانه 1.5 روپۍ کم شي. خو د ده په وینا چې حکومت دې ته تیار نه دی او یوازې د اول نه تر 14 گریډ پورې 1.5 لک کارکوونکي د نوکرو نه د اوباسلو پلان لري، او دی وایي چې د دې سره به اقتصادي هلې ځلې ودرېږي او بیروزګاري به ورسره نوره زیاته شي. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د ډاکټر قیصر بنگالی په تازه خبرو پاړه تر اوسه سنی دی ویلي، خو تیر ورځ د ستمبر په 2 نیټه ډان رسپانی او نورو رسنیو ویلي وو چې د مرکزی حکومت ویان ویلي دا سخکاری چې د قیصر بنگالی سرګندونې د اړیکو یا پوهې د نشوالي په اساس دي. د حکومت ویان وایي یادې کمیټۍ په لومړي پړاو کې شپږو وزارتونو بنسټونه وڅېړل شو، او یوازې تر 14 گریډ پورې نه بلکې تر 20 گریډ پورې ټول حکومتي پوسټونه راکمیږي. د بیان تر مخې چې په تاوان کې روانې سرکاري ادارو کې د یو نه تر 20 گریډ پورې شاوخوا 15,000 پوسټونه اضافي دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي د هیواد اقتصادي حالت ښه نه دی. ګرانی سره کمه شوې ده، خو اضافي او نوي ټیکسونو عام ولس سخت اغېزمن کړی دی.
حکومت مخکې نه چې د ګرانی د وجې نه، د بجلی د وجې نه عوام ډېر سخت دباو دی. په بل خوا چې دی چې پاکستان کم مضبوط چې دی، کم تکیه طبقات دي، نو که په هغې ټیکس لګوي لکه تاجران دي، دوکانداران دي، نو هغوی هم چې دی نو احتجاج کوي. او بیا دغه کشان چې کوم سرکاري ادارې دي، نو سرکاري ادارو مولو یا یو بلکې زمکولو داغه د پرم ضروري چې په غټه پیمانه کې به ملازمین د نوکرونه چې دینو وباسي اغم چې دینو حکومت د پاره یو سیاسي لاسره ډیره غټه فیصله ده. نو هغه فیصله ته حکومت تیار نه دی.
نو موړې وایي که حکومت د IMF سخت شرطونه عملی کوي، نو په تاوان کې رواني سرکاري ادارو نشکاری به کوي، نو خلک به بیروزګاره کیږي، ګرانی به راځي، ټیکسونه به زیاتیږي، او کنه کوي نو د IMF نه پور تر لاسه کول او قرض بیرته ورکول بورته یو لویه ستونزه ده. بلخوا د پاکستان په سټاک ایکسچینج کې یو ډایرکټر او پانګوال جبران سرفراز بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې سیاسي استحکام نه لیدل کیږي، او په دوو صوبو کې د نامنۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه څوک دلته پانګونې ته تیار نه دي. دی وایي په هیواد کې سیاسي عدم استحکام دی، په سیاسي توګه حالات ټیک شوي نه دي، او بیا لوی اقتصادي مشکلات هم دي، د امنیت حالات هم ښه نه دي. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د نامنۍ پیښې پرله پسې روانې دي، نو په دې حالاتو کې د بهر نه څوک هم پانګونې ته نه راځي. چې دا ټول حالات ښه کړل شي، نو هله به اقتصاد کې ښه والی راشي، او پاکستان کې به د پانګوالو شمیر هم زیات شي. بلخوا حکومت وایي چې د اقتصاد د ښه کولو لپاره یې کار پیل کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ستمبر په 2 په خپل یو بیان کې ویلي چې د حکومت د اقتصادي اصلاحاتو په نتیجه کې د ګرانۍ کچه راکمه شوې ده، او په تیرو 3 کالو کې په لومړي ځل په هیواد کې د اګست په میاشت کې ګرانۍ کچه 9.6% ته راکمه شوې ده. وزیر اعظم ویلي چې موږ خپل سیاست قربان کړو او هیواد مو د دیوالیه کېدو څخه بچ کړی دی، او د ګرانۍ کچه کمیدل زموږ د معاشي ټیم د پالیسیو نتیجه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومند اورو.
نقرونه وسوالې ډلې طریق تلونه پاکستان د ایف سی ځواک برمته درې سرتیری او د یوې شخصي متي کپنی څلور کارکونکي د ټانګ امن جرګې ته سپارلې. د کمیټې یو غړي محمد امین پور مشال ډو ته ویل چې دوی بیګا کشمیر کټ سیمې ته ولاړل چې هلته ورته د طریق تلونه پاکستان وسلولو دغه برمته کسان په غیر مشروط توګه وسپارل. ټي پی او حکومت د دې کسانو د خلاصېدو په اړه څه نه دی ویلي. وسلولو طالبانو د روان کال د جولای په میاشت کې ټانک بینک ته پیسې وړونکي ګاډي باندې حمله کړې وه او د شخصي امنیتي کمپنۍ څلور محافظه کاران یې سره له ګاډي تښتولي وو. د دې ترڅنګ وسلولو طالبانو د اګست په میاشت کې ایف سی ځواک درې سرتیري تښتولي وو. د خبر پښتونخوا په بنیر کې وسلولو سرکاري سکول سوځولی او د پولیسو پر ګاډي یې برید کړې. د بنیر ضلع پولیسو ډیپو ویاند اسرار خان ډان وسمانه ته ویل چې دغه دواړه پیښې پرون د چغرزی سیمې په میراګۍ کلی کې شوې دي. په د په خبره په دواړو پیښو کې چاته مرګ جوړه نه ده ولیدلې. له خبر پښتونخوا سره په پوله پرته د پنجاب په میوالی سیمه کې وسلولو د پولیسو په یو چک پوسټ برید کړی چې پکې دوه سرتیري جوړ شوي. د پنجاب پولیسو ویان د سپتمبر په دوهمه رسنیو ته په لیږلي خپل یو بیان کې ویلي چې د اتوار او ګل ترمنځ د شپې مهال د ترکیې طالبان پاکستان له 1200 تر 1400 پورې وسلولو د میوالی په قبول خیل چک پوسټا د راکټ لانچرو لسی بمبلو برید وکړ. البته پولیس ویان وایي سمدستي ځوابي کاروایي وکړه او وسلوالو پر شا وتنبول. وسلوالو لا هم د دې پیښې په اړه څه نه ویلي. او د افغان طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کابل په شپږمه حوزه کې پرون زمګي بیل د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان وژلي او 43 نور چې جوړ کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز در تازه همکار اسرار عالم مومند وړاندې کولو او د خبرونې په لور راځو. د امریکا د شیکاګو پونتون لخوا د هوا د معیار او ککړتیا په اړه خبر شوې د 2023 میلادي کال په کلن راپور کې راغلي دي چې په پاکستان کې د هوا ککړتیا د خلکو پر ژوند منفي اغیز غورځوي. د راپور تر مخه کې چې پاکستان په هوا کې د ککړتیا کچه د صحت نړیوالې ادارې لخوا ټاکل شوی مقدار تر راټیټ نه کړي نو د خلکو په عمرونو کې څه باندې 3 کاله کمی راتلی شي. بلخوا د پاکستان حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي چې د هوا ککړتیا د کمولو لپاره د ونو کرلو په ګډون نور اقدامات کول پکار دي. لپی خبره شبیر احمد جان دا موضوع روښانه کوي.
په نړیواله کچه د هوا د معیار جج اخیستو لپاره د امریکا شیکاګو پوهنتون لخوا د اګست میاشت کې خپور شوی. دغه کلنی رپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې مخ په زیاتیدونکو د هوا ککړتیا د خلکو په متوقع عمرونو د پام وړ اغیز غورځولی. د ماحولیات ماهرین دغه رپورت د اندېښنې وړ بلي او وایي چې د ګاډو تیلو او کویلې په لویه کچه او بغیر احتیاطي تدابیر استعمال د خښتو بټې او په تعمیراتي برخه کې د هوا خچنوالي ته پاملرنه نه کیدو له وجې هوا تیزی سره خچنه کیږي. په خبر کې د ماحولیات محکمې یو چارواکي حبیب جان مشال لیډو ته په دې باب لول چې په هوا کې واړه واړه آلوده ذرات وي چې ورته پارټیکولیټ میټرز وایي. دا د سا اغستو په وخت د انسان پیپړو او وینو ته داخليږي کوم چې ډېر خطرناک وي.
کوم په هوا کې سسپندډ کوم پارټیکلز دي کنه هغه ته موږ پارټیکولیټ میټرز وایو. دا غي بیا مختلف ذرایع دي چې دا غي نه دا جوړيږي کاغه د ډست چکم هوا کې دی یا فرس کدا کیمیکلز چکم دي کوم دا موږ پټرول یا ډیزل کوم سوزو گاډو کې دا دغه یو مین سورس دی یا د انډستری یا کوم رکشې دا لو ګریډ چکم پټرول یا ډیزل سوزيږي نو دغه د وجب ډېر زیات دا پارټیکولیټ میټر هوا کې شاملې.
نو موږ وایو همدغه اسباب دي چې انسان کې د خطرناکو ناروغو سبب وګرځي. پیښور شوکت خان مرختون کې طبي ماهر ډاکټر صدیق عدنان مشال لیړو ته وویل چې دغه ککړه هوا یا د کې موجوده پارټیکولیټ یا ذرات د انسان په زړه سا پوستکي او نور اعضاء باندې اغیز غورځوي او د وخت مخکې مرګونه او د وخت مخکې پیدایش هم د دې اسبابو کې شامل دي.
چې کوم هارت اٹیک راځي زړه مسلې جوړوي رګونه تنګي نو هغه پارټیکولیټ میټر ډایرکټ په زړه باندې اثر کوي. هغه جسم موږ راکړو
مونږ ته پته نی هغه زمونږ د انوایرنمنت ډیر زیات شوی دا ډیر زیات ریسک دی
ریسپیریټری سیستم دی چې لنګز دی پاره کې کرونیکلی ډیر وخت پورې هغه اثر کوي کې انفیکشن کوي هغه کې کینسرز کوي سچ کم دي خلک الریډی د استما دمی بیمارانی ناغي ته بار بار انفیکشن کوي نو د دې وجې دا خلک چې کم دي پریمچورلی دغه زندگی ختمي سر رک چې کم دي یا بنشي یا سر رغوشلی فالج کیږي سونه پرګننسی ریلیټډ ارلی ابورشنز کیږي یا پریمچور ابورشن کیږي یا لو برت ویټ وی پیدائش وخت کې برت ویټ چې کم دي کمی او دغه د وجې ما شوم ته مختلف مسایلی نو هغه لو برت ویټ هم د ایئر پولوشن سره ریلیټډ دی
رپورت کې ویل شوی چې نړیوال ککړتیا د انساني ژوند اټکل لپاره تر ټولو لوی بهرنی ګواښ دی او د نړۍ زیاتو آبادو والې سیمو کې خلک د لږ آبادۍ والې سیمو پرتله او د نړۍ شپږ چنده ډېره ککړه هوا راکاږي چې په بدل کې د دوی د ژوند کچه راټیټوي د ماحولیت ماهرین وایي پاکستان کې د هوا د آلودګۍ د مخنیوي لپاره مهم دي چې په قوانینو باندې په سمه توګه عمل وکړی شي او د تیلو او کویلې پر ځای د بجلی پیدا کولو لپاره متبادل بندوبست وکړی شي او کارخانو نه د خطرناکو د گیسونو او کیمیایي موادو اخراج مخنیوي وکړی شي حبیب جان جاتوی
ظاهر خبره چې ریګولیټری چې کوم زمونږ اقدامات دي کنه نو یا فرض کړه زمونږ ایمیشن چې کوم سټانډرډز دي هغه مونږ خکو ایئر کوالټی مانیټرینګ صحیح طریقې سره وکړو یا اربن پلاننګ خاص کر دا ډسٹ کنټرول چې خاریو کې شو یا فرض کړه بلډینګونه جوړیږي دغه کې ډسٹ کنټرول شي چې کوم لو گریډ آئل چې کوم دی زمونږ یوز کیږي فیول یوز کیږي خاص کر د رکشو کې دغه نو دغه چې کوم دی دغه کنټرول شي او رینیوبل انرژي سایت ته مونږ لاړ شو نو سولرایزیشن وغیرہ چې څومره زیات دي نو مونږ به د فاسل فیولز استعمال به کم کوو او دغه ډسٹ پارټیکلز به بیا کم خارجيږي
دغه رپورت ښایي کچره پاکستان کې چرته شي دا باندې غټه برخه خچن هوا کې ساخلي د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او معیار ته ورسوي کم چې پی ایم 2.5 دی نو د وګړو عمرونه خوشا 2.5 کال پورې زیاتې دي شي د هوا د کیفیت او معیار د پیژندلو په اړه خبر شوی کې دغه کلین رپورت کې دا هم لیکل شوی چې په خبر چې د هوا تر ټولو آلوده خار دی کده آلوده ذرات کچا د صحت نړیوال ادارې لخوا ټاکل شوی مقدار تر کم کړی شي نو دلته د خلکو متوقع عمرونه تر 15.6 کال پورې زیاتې دي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصری هم اوریدای شي
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پختونخوا کې د تیرو سمره مودی راهیسی چې کوم د ترهګرۍ یو لړۍ روانه ده دغه په اړه باندې دا ویل کیږي چې د تر ټولو نه زیاته د تعلیم برخه اغیزمنه کړې ده په دې اړه باندې زمونږ همکاري فرخنده اسد وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې په لکونه ماشومان د سکولونو بهر دي د صوبې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د نامنې زیاتېدو سره پر تعلیمي پرمختګ هم منفي اغیز کیږي هلته په زیاترو سیمو کې د نامنې پیښې پر داسې مهال زیاتې شوي دي چې په سیمه کې نوی تعلیمي کال پیل شوی بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی د سیمې امنیت پر ځای کولو تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي په دې اړه له فرخنده اسد نه نور تفصیل اورو چې د یو زده کوونکي په خبرو پیلېږي
ونم تر هدا اول په کلی کې سکوله یا په کلی کې بدام نیوا زبانی تر
دا د خیبر پختونخوا د بنو د جانی خل اوسیدون کې تل هادي چې وای هلت په کلی کې د نامنې ذاتی دو لوجی خپل سکول بدل ک او اوس په بنو خار کې یو شخصي سکول تزي
بنو سیټی کې په بنو سیټی کې سکول یا
د خیبر پختونخوا په جنوبي او زینو قبایلی ضلعو کې امنیتی حالات پر داسې وخت خراب شوی دي چې هلت نوې تعلیمی کال پیل شوه د ګرمۍ د رخصتۍ وروسته د سیمې زیاتره شخصي سکولونه پرانستل شي او سرکاري به هم را روانه اونۍ پرانستل شي بلخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ کوارډینیټر ګران وزیر مشال ریډیو توای حالاتو د سیمې تعلیمي پرمختګ خورا زیات متاثر کړي او د چا هم چې لګ وسرسي نو خارونو ته د خپل بچو د تعلیم لپاره کړه کوي
اوس چې مونږ ګورو هم هر څوک خپل ماشومان خارونو سکولونو کې به داخلوي په قبایلي سیمو کې څومره هم سکولونه دي هغه کې د ماشومانو تعداد کمې کړې دي او بیا چې کوم ماشومان درومي هم هغه مهندسه کوي چې اکثر چټیانې کوي هغه یاریږي هغه ویني چې هلته په لارو کوڅو کې به وسلوال خلک ګرځي او بیا هدفي وژنې کېږي به می چودنې په سړکونو باندې کېږي نو نه علاوه چې انتهایی زیات اثر په تعلیمي ماحول باندې شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې روان کال د خیبر پښتونخوا په جنوبی او قبایلی ضلعو کې د نامنې پیښو د زیاتېدو خلاف په شمالي وزیرستان، بنو، باجوړ، سوات او ځینو نورو سیمو کې احتجاجونه هم ترسره شول. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو اوسیدونکي ملک رحمت غلام د اګست پر 9 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې موجوده امنیتي حالاتو خلک سخت اندېښمن کړي دي.
د ډېر وخت نه دا سلسله روانه ده، مطلب دلته د امن صورتحال چې کوم دی هغه ورځ پورې خرابولو طرف ته روان دی، خو تعلیم نظام خو ډېر خراب دی اسپیشل قبایلي ضلعو کې. نو موږ دا غواړو چې دلته تعلیم وي او خلکو ته روزګار ملاو شي، او تعلیم د دهشتګردۍ ختمولو یوازینۍ لار هغه ده تعلیم. نو په کار ده چې په دا باندې ښه صحیح کار وشي، او زموږ اسپیشل قبایلي ضلعو کې چې کوم سرکاري سکولونه دي هغه د هغه څه پرته دي.
روان کال د مئی په میاشت کې ناسرګند وسلوالو په شوا سیمه کې د نجونو یو پرایمري سکول په بارودي موادو الوزولی وو. د یادې سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا د هغې سیمې یوازینی خزینه سکول وو چې په سلګونو انجونو پکې زده کړې کولې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هغه پیښې نوټس اخیستی وو. دا هم ویلي وو چې دوی به داسې هیڅوک هم دې ته پرې نږدي چې د سیمې د تعلیمي پرمختګ مخه ونیسي. وروسته د وزیر اعظم په امر دغه سکول بیا ورغول شو، خو د جنوبی وزیرستان سیاسي او مدني فعال ایاز وزیر مشال ریډیو توای دا مهال د قبایلی او جنوبی ضلعو امنیتی صورتحال داسې دی چې لوجه تعلیمی پرمختګ د سکولونو فعالیدل او هلته په سکولونو کې د سہولتونو د برابرولو کار پر ځای ولاړ دی.
خلکو په خپل پیسو باندې جوړ کړی دي، په خپل ځمکې کې جوړ کړی دي، نو په دې پر ځای راخسته دا دا او بمونه لوځي د شتګردانه کاروایی پټې کیږي.
په کورم کې هم روان کال په مختلفو وختونو کې د نامنې زیاتېدو له وجې سکولونه وخت په وخت تړل شوي دي. د جنوبی وزیرستان خبریاله رضیا مسید وایي دا مهال په زیاتره قبایلي ضلعو کې خلک غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي، خو نامنې او ترهګرۍ او له دې سره سره په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی تعلیمي پرمختګ ته زیان رسوي.
هلته چې کوم سکولونه دي آنلاین فنکشنل دي، ډېر په حاله دي، د جنکۍ دپاره استادان نشته. اوس کال ته مونږ داسې پرایویټ سکول وګوري، هغه پرایویټ سکول کې باید تعداد ډېر زیات وي، خو هغې پرایویټ سکول سره نږدې سرکاري سکول چې کوم وي هغه بغیر په حاله وي، په هغې کې به استادان نه وي، هغه به بند وي، په هغې کې به تلا لګي وي، نو څنګه به هلته
بلخوا. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی او موجوده حکومتي چارواکي دا خبره تکراروي چې دوی د سیمې امنیت او تعلیمی پرمختګ ته ژمن دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راغوم. په پاکستان کې د تیلو ګیس تنظیم کوونکې ادارې اوګرا د مایا پټرولي ګیس یا ایل پی جی په قیمت کې زیاتوالی راوستی دی. یادې ادارې په دې اړه د اګست په 1 نوټیفیکیشن جاری کړ چې پکې د مایا ګیس 1 کیلو قیمت کې د 2 روپو اضافه شوي. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت له دې ګام سره وار له مخه موجود مالي مشکلات لا پسې زیات شوي دي. دوی وایي د کور بنیادی خرڅونه تر خپل مدن زیات شوي دي. نو اوس په دې حیران دي چې په داسې یو سخت حالت کې به د ژوند چارې څنګه پر مخ وړي. د مشال ریډیو خبریالي خالد نیاز له دوی سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
دا ملکند واسط علی د یو پرایویټ سکول استاد دی. مشال ریډیو سره خبرو کې واسط علی اوی د ګرانې پدی دور کې د کور خرچا پوره کول ګران شوی دی. دیوای حکومت کلا بجلی ګرانې، کلا پټرول او کلا ګیس نه پوهیږي دا خرچې به څنګه پوره کړي.
د مجبورۍ نه د سلندر او د ګیس چې کمرې دار اډکو او پاغه باندې دا کم پر لپسې د ګرانی کی ګرانی کی ګرانی کی، نو دا په مونږ میډل کلاس باندې د یو غټ بم نه کم نه دی. لکه ما ته یو اته کس کور را په غاړه باندې دی او د یو پرایویټ ادارې بس تنخای پاغه کې بیا زه د خپل بچو خوراک سر تر سوم یا بزاوی له تعلیم ورکوم، ما یې زندگی په دې کې پورا کول ګران دی.
د مردان ټریناز وای ګرانی دومره سیوا شوی دا چې د کور خرچا پورا کول د پاره اوس د کور ټول وګړي سناس ډول کار کوي ولی بیا هم ټول ضرورتونه نه پوره کیږي. رینا زیاته کړې ده سوی ګیس نوی نو خلک د ضرورت لپاره د سلندر ګیس استعمالوي ولی دی اضافي سره به د خلکو کورنۍ بجټ نور هم متاثر شي.
دا یو ضرورت دی نو په دې په وجه غي د سلندر چې کم دی ځان ته ډکی کړي ځکه چې اولرېډي ګیس بند وي دې کې دا دومره غټه اضافه رااله نو د دې په وجه باندې غي ته مشکلات ده دي چې اغي دا افورد کولی نشي. اغي دا چې کوم اضافه دي کې او شوا اولرېډي د یو کور بجټ دا غي مطابق وي او چې کلاغي کې نور اضافه شي نو بیا دا کور کې چې کوم سیدون کې خلک دي کوم چې غ کور لګټي نو اغي د پاره ډیره زیاته ګران شي.
د اپسوس پاکستانی سروې کې ویلې شوې دي سلور نوی فیصد پاکستانیانو ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو استعمال سیسونه اخیستلو کې ستونزې رامخته دي. سروې تر مخه د بچت توان نه لرونکي پاکستانیانو شره نوی فیصد ته رسیدلې ده. سروې کې ویل شوې دي د معاشي بحالۍ نه مایوسه پاکستانیانو شره کې 19% زیاتوالی راغلی دی او دا 80% ته رسیدلې ده. د مردان د پارهوتی ندا مشال ریډیو ته ویلي دوی په سلندر ګیس پخلی کوي ولی حکومت بار بار د دې قیمت کې زیاتوالی راولي چې لوجي دوی اوس توان نه لري چې په دې پخلی وکړي.
نو ګیسونه به نه وه نو دکه شان به موږ سلینډر را ډک وو هغې باندې ما خپل کار چې دی نو چلو اوس چې دی سلینډر ګیس هم دونه ګران شو چې مهنګایي ده ګیسونه دونه ګران شو چې هغې نه هم موږ چې دی نو هغه سیستم هم راله خراب کړو. نو زمونږ چې دی نو ډېر زیات بد حالات شو ځکه چې هر وخت څوک سلینډرې ګیسونه چې دی نو داسې نه شي افورډ کولی.
د پیښور افضل وایي دیاړي کوونکو ته ګرانۍ ستونزې سیوا کړي دي نه پوهیږي د بجلی بل ورکړي د ویانې پوره کړي او که د کور نور ضرورتونه
نو وزیر کور بل شپږ زره راشي اته زره راشي چا به دوله زره راشي نه چې د بجلی بل راشي اول مونږ پسې 25,000 روپۍ بل راغلی نه مونږ چېرته نه پوره کوو چا به 10 سوه دی اړي هر پسې 25,000 روپۍ بل راشي بس کوي غریب به بل داخلي کې خوراک پر وړي کو بیماریانې کوي مړه ژوندې پوره کوي څه سوا کوي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ستمبر په لومړۍ نیټه میډیا ته خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویلي چې حکومت معاشي اصلاحاتو دپاره هڅې کوي. وزیر اعظم زیاته کړې ده د دوی حکومت ټولې ګټې عام ولس ته رسولو باندې یقین ساتي او دا چې حکومت د عوامو مشکلات کمولو دپاره شپه ورځ محنت کوي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاس مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ته. په جنوبی وزیرستان کې یو شمیر خلکو دا شکایتونه کړي دي چې د غلطه کې د انټرنیټ مسله دا باید حکومت د دوی د انټرنیټ د ستونزه حل کړي. په دې اړه باندې زموږ همکار اشتیاق مسید دا راپور لیکي.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه د خپلې سیمې بند کړای شوی انټرنیټ زر بحال کول غوښتنه کوي. سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمې اوسیدونکي په ضلع کې د بند کړی شوی انټرنیټ په وجه د خلکې مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ستودنټ چکیم دی یا ته تجارت ولا خلق چکیم دی و دا خلق ته در سخت مشکلات ای او د مشکلات سره مخامخ دی. په دې کې نه ته باندې خلق ته تجارت نه کوي ستودنټ په دا باندې تعلیم اصلوي دا مز انتظامیا ته اوس د یا کومه ته تل کوي چې دا نهسته به حل کو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک اوسیدونکی عزیز وزیر په خپل ضلع کې د انټرنیټ سہولت حال په دارنګ بیانوي.
وزیرستان کې ډېر وخت نه د نېټورک ډېر لوی مسله ده چې خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي. تحصیل برمل خو به هیڅ چرکونه اعظم ورسک په ډېر علاقې کې دا نور علاقې چې کوم ځای په نوم باندې 3G 4G یو چار نه کوو. مش خلک ټول تیار کې د کاروباري نروان سره سټوډنټس نه
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنې په براکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل
بالکل په ټول نه زیات د اول ورځې نه مو چې زیات کور کړی دی هغه مې په نیټ باندې کړی دی. دغته مې څو د ټاور نوې مزیرې حرس کړې وه هم هغه کړې دي. او مسله داسې جوړېدو چې د مو د چیرمن پی ټی ای سره ډېر په ډیټیل باندې په دام د جمع شوی دو. په دغه ټایم کې دوی یوه خبره بار بار کړه چې کې د سیکورټي مسله وي وخت کو بیا لږ کې ګزارار سره کوي. نو ثبوتو د مو دوی سره میټینګ کېږي د چیرمن پی ټی ای سره او مو ټول ډیټیل هنځنه غوښته دی غونډې ټاور
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که حکومت یې د ضلع انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا وایې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پښین د برشور سیمې په یو کلی کې د ماشوم انجنونو یو داسې سرکاري شکول شته چې خپل ودانی نه لري او له تیرو سړي شته کلون راهیسی یو خوونکی په یو شخصي خونه کې زده کوونکو ته درس ورکوي. د پټي سازي کلی دغه خوندې تاله درو کلو ماشوم انجنې له لومړي تر پنځم ټولګي پورې د زده کړو لپاره وردی چې هیڅ ډول بنیادی اسانتیاوې نه لري. نور تفصیل احمد شاه زمیرا کوي چې د خوونکی او انجنونو په غږ پیل کې
مرمن رفیع لتیرو چلی رشت کلون راهی سی دیوی خونی پا داغ شوونزی کی ماشو منجونو تا درس ورکوی. دپشن دبر شارا دپوٹی سازی کلی پا دی حکومتی ابتدائی شوونزی کی تر پنزم ټولګي پر انجونی زدکڑی کوی.
ما سره دا ټیم پنځه کلاس دی. دا پنځه کلاس غیم دا ټیم تعداد تقریبا 45 دی. او دا کشنان ماشمان چې دی په دغه تنگ کمره کې ورته ناسته یم مستې خو یو رنگ نه یو رنگ سبق دوی ته وایم. لیکن دوی چې یو کلاس زه وایم دا بل کلاس و دوی ته خامخا سرگرمیانې ورکم یم دغه باوجود بل کلاس له دغه وجود سبق نسی ویل.
د پاکستان بلوچستان صوبه د لوست او پرمختګ په ډګر کې په هغه هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې ده. د پاکستان د 2023 کال د اقتصادي سروې له مخې په هغه هیواد کې د لوست کچه 2.5% ده. بلخوا په بلوچستان کې د لوست کچه شاوخوا 4.5% او د ښځو د لوست کچه به یوازې 6.4% ده. د دې یو لامل د هغې صوبې وروسته والی او د وسایلو نشتوالی دی چې یوه بېلګه د پوټي سازۍ د نجونو دغه ښوونځی دی چې میرمن رفیع ذکر کوي.
درې کلی زخه کشنان دغه اسکول راځي تقریبا نیمه ګنټه سوا ګنټه د دوی په لار کېږي چې دوی اسکول راځي په دې ګرمي کې یا په دې ډېر یخ کې. لیکن دوی ته یو سهولت نشته او بیا دغه باوجود نه یو په دې موږ باتروم لرو کشنی ماشومان مو کورو ته واستو باتروم د پاره.
د دې ښوونځي ماشومان چې له لیرو پرتو سیمو د زده کړو لپاره ځان را رسوي په دې بهیر کې د اسانتیا غوښتنه کوي. گلبسته لمشال رادیو سره خپل سنځي ته دا ډول شریک کړي.
موږ لازات زه راځو دلته سکول وایو موږ په کار دادا موږ ته سولیت پیر چې موږ ته سرکار سکول لا جوړ کی باتروم را جوړ کی ټانکی اوبه راوړي انشانا جوړ کی موږ ته دغه دغه موږ څنګه څنګه ایت.
په پوټی سازي کلی کې دیوی خونی دی سرکاري شوونځي ته د ها کلی یو ځوان فصیح الله کاکړ خپل میلمستون وړیا ور کړی دی. خدا کار به تر څو داسې روان وي. نوموړی په ځواب کې وایي
د 2000 ځخونه سي تر د 2000 سلور شروع دي د سکول د شخصیزم د میلمانه به ټکی یا کمره ده د مو د سکول تور کړی ده. هغه د دې علاقې د کښنی ماشومان د پاره نه ما د کمرې ما ویزه د حکومت ز غوښتې ده نه جنې غواړم صحیح سکه اوس شل کاله نور هم وسي موږ د حکومت زده غوښتنه کوو چې موږ ته د یو ښه بلډینګ د نجونو د سکول لپاره یا یو واشروم راکړي یا یو چاردیوالي راکړي.
په برشو کې دا ډول یو شمېر نور سرکاري سکولونه هم شته چې یا خو سرکاري ودانۍ نه لري او یا یې ودانۍ نړېدلې او زیانمنې شوې دي. د برشور د پوهنې ادارې مشر عبدالغني شاه وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل کړی دی.
دا غرنی علاقه دا دور دراز علاقه دا بارانو دا مندو دا دا شلو دا راتک دا ویس باس کولونه دا غس ڈیمیج سی وی دی خراب سی و کنزی و شاو خواس کولونه چکم دیگه مکمل گس بیلڈنگ دارینه تزلگیا ما و پینزل سکولو تا ما تین تور کردی دی او مزید چکم دی انشاءالله زیور کوم.
د بلوچستان حکومت د 2023 2025 مالی کال په بودیجه کې د تعلیم د ودی لپاره شاوخوا 1340 ارب روپی ځانګړي کړی دي چې په هغه کې 1340 ارب روپی د شوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره بیل کړل شوی دي. په پاکستان کې د تازه حکومتي سروې لمخې د 241 میلیون نفوس په هغه هیواد کې شاوخوا 14 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. خو د بلوچستان په څه کم 15 میلیونه نفوسو کې 1.5 لک ماشومان شوونځوي ته نزي چې زیاتره انجونې دي. د بلوچستان د تعلیم د نظم او معلوماتو ادارې د 2023 کال له راپور سره سم د هغې صوبې په ټولو 14 ضلعو کې د هلکانو لپاره 10211 سکولونه او د نجونو لپاره 15040 سکولونه شته. په دې شوونځیو کې 10,60,000 ماشومان درس وایي چې 15,580 هلکان او 4,040 نجونې دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته وګلی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم چې د سیلګره په اړه باندې دا او زمونږ همکار د ممندو په غنو تحصیلونو کې خلک وایي چې د غلطه د سیلګری ځایونه ډیر زیات دي خو د حکومت لخوا ورته پاملرنه نه کیږي او نه پکې د سیلانیانو لپاره سهولتونه شته. مقامی اوسیدونکي وایي چې د کابل د سیند پر غاړه تر ټولو نږدې د سیل ځای دی او د نورو ضلعو د خلکو لپاره هم اسانه ده چې هلته ورشي. د دغې نه علاوه نورې ګڼ شمېر سیمې هم شته چې که د سیل ځایونه پکې آباد شي نو زیاترو خلکو ته به روزګارونه هم ترلاسه شي. نور تفصیل شانواز ترغزی راکوي.
د محمدو په ګڼ شمیر تحصیلونو کې د سیلګرۍ ځایونه شته خو د ولس په خبره کې دغلته د حکومتي ادارو لخوا د ودانیو اوبو او د سرکونو بندوبست وشي. د محمدو تر ټولو زړه راښکونکې سیمه چیرته چې د پیښور په شمول د نورو ځایونو نم خلک ورځي په میچنۍ کې د کابل په نوم د سیند غاړه ده. دغه سیند چې د ورسک د بند نه لاندې په مختلفو ځایونو کې بهیږي ګڼ شمېر خلک ورځي خو د حکومت لخوا پکې کوم رقم داسې ودانۍ یا سیل ځایونه نه دي جوړ شوي چې ګني سیلګري پکې دمه وکړي. ارشد خان د کوزه محمدو میچنۍ اوسیدونکی دی. هغه مشال رادیو ته وویل دغه سیند د محمدو پیښور په سرحدي پوله تیر شوی. د محمدو نه علاوه د نورو ضلعو خلک هم په اسانه ورتلی شي. باید دغلته د سیلګری د پر ګامونه پورته شي.
پورسک ډیم نه راونی سمې کنه طرف ته چې کوم د کرېړې او د کور او دیخه د مجنه پوله پورې د سیم غاړه کې ډېر بهترین دین دي. دا ټول د سیلګری او د سیم غاړې د بو کولا او د پر یو خد بهترین لوکیشن دي. او دویم د غری د لخه کې په مومندو کې لور مومند کې پړان غر کې یوسف بابا چې کوم دی د غزین ډیولپ شو.
دا بر مومندو په بایزو کې الیزی غر په هر جمه کې په وورو پټوي. هغه سیمه د پاکستان او د افغانستان په سرحدي پوله آباد ده. خو دغه تاثیر اوسیدونکي وایي دغلته بیا هم که حکومت د سیلګرۍ دپاره کار وکړي امکانات شته چې بیا ځینې خلک هغلته ورشي. د محمدو تر ټولو اوچت او ښکلی غر په انبار تحصیل کې دی. دغه غر کیمور نومیږي چې ورسره نږدې د باجوړ او کوزه دیر ضلع هم آباد دي. مقصود خان هم دغه تاثیر اوسیدونکی دی او هغه وایي
خروج په ځمکه کې بزته ته یو خبره کوم چې هغه شخصي ځمکه هغه له بزایدو اخلي خامخه او بدی ونی او ته دی قدرتي کایس لري چې په کابل دی دغری نو کله بدی کې دی زنه ځنه کې حکومت له صرف لګ لګ څه پکار دی لګ لګ اکټیویټي ته پکار ده او علاقه په پی ډیره راکېسته شي. نو دی دوه ځین ته کله ضرورت والو ضرورت نشه روډونه او تشته لاري او تشته کچي امو تشته دی هغه علاقه د بهر له خلک لري هغه علاقه او سر روزګار د علاقه هوټل او کلاوی د علاقه د گاڑی چنچي وغیرہ نور د خلکو روزګار نه پی. نو پدې کې زه زما دا سوچ او فکر دی چې د علاقې د 1000 نه اخله د 1500 پورې ځوانان د پیکي پر روزګار بیا خپل مروانه ولې شي.
د پلانګر یوسف بابا نومي سیمه هم د سیلګری زاید هغه ته هیڅ مقامی آبادی خو نشته. البته یو جماعت شته چې ورتل کې مخ ته د چینارانو د لاندې دمې کوي. دا چې د سیلګری د لپاره حکومت سمنسوبي لري. مشال رادیو هم دا پښتنه د خیبر پختونخوا د حکومت د محمدو د ترقې د لپاره د جوړ کمیټه مشر او د اسمبلی د غړي محبوب شیر محمد نه کړي
چې کوم دا کلپ کې دا ډیم دی جې ډیم پکنیک سپاټ سی او په امبار کې او یو د شه تپایلی ځای کې تقریبا سفر ځای کې او په میچنای کې په سیم پغار نو دا ځینې موږ الډی پروپوز کړی دی بیم په ټولو د ستاتی کړی دی مخکې لګلې جدا
د محمد ولس د میلو یا سیل ځایونه د پاره د محمد نه بهر لکه سر دریاب نوخار او نور سیمو ته ورځي قدر شت خان او د مخصوص خان په خبره که خپل سیمه کې د سیل ځایونه جوړ شي بیا ممکن ده چې خلک خپل سیمه کې پاتې شي او د کورنۍ او د غړو سره نږدې سیل ځایونه ته ورشي شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو خبرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسې د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي